په پیښور کې د مسپخین یو بجې فوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د ځوانانو غږ درورو خبرونه به له انیسی اجمل وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک د ګرانې پرسی د مظاهرو په لولو اعلان کړی دی. د مومندو د سنگ مرمرو نږدې 1500 غاډي لا هم د احتجاج په توګه ولاړ دي او زلمی خلیل زاد د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په توګه لدندې استعفا ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای د ګرانې زیاتېدو له وجې به د اکتوبر له 6 څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. د تحریک انصاف حکومت خلاف جوړ شوي د سو مخالفه ګوندونو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د عمران خان حکومت ناکامه شوی نو استفاده ورکړي. پرون د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې وکیلانو هم د ګرانې پر ضد مظاهرو په لړ کې له عدالتونو بایکاټ کړی و. د پاکستان د منصوبه بندي وزیر اسد عمر پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ګراني یوازې د پاکستان نه بلکې د کورونا وایرس له وجې د ټولي دنیا مسأله ده. هغه زیاته کړه چې حکومت د بهتري لپاره ګامونه اخلي خو ښایي تر راتلونکي 500 میاشتو پورې حالت همداسې پاتې شي. لمومندو څخه د خیبر پختونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو اوړونکې نږدې 1500 غاړي د سپتمبر له 20 راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مال برداره ګاډو د اتحادیې مشر حاجي عارف الله پرین مشال ریډیو ته ویل چې د کارخانو له مالکانو د کرایې زیاتېدل غواړي. نوموړي زیاته کړه
د ګرانۍ د وجې دوی ته مونږ وویل چې په بونیر او پرې نور علاقو کې خلکو ترانسپورټین له کرایې زیاتې کړي دي او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانۍ کې زیاتې کړي خو دوی مونږ له څه لیفرانه کو مونږ غاړي خپل ودرول.
د ځایي ماربلو کارخانو اتحادیه بیا وایي چې د ټرکونو کرایه د ډرایورانو سره تر جرګې وروسته ټاکلې وه خو په دې اړه نورو مذاکراتو کولو ته تیار دي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 15 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې کابینه د دې ترڅنګ دا منظوري هم ورکړې چې اوس ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسه آنلاین ویزې واخلي. نوموړي د 15 کلونو ویزو د پیل نیټه واضح نه کړه. شیخ رشید زیاته کړه چې پخوا به $8.5 فیس اغسته چې اوس د دې کال تر اخره زندبلې دی. البته نوموړي ویل چې د جالي ویزو د مخنیوي لپاره به له افغانستانه د ار ورتلونکي کس د ګوتو نښې یا فینګر پرنټس اغستل کیږي. نن او سبا د روس په مسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړی غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 6 کیدونکې د مسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس او افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم مسکو ته رسیدلی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم رسنیو ته ویلي چې پلاوی یې روس ته لیږلی دی. د ماسکو فارمیټ په نامه ناستې پخوا هم کېدلې خو د اګست له 15 وروسته له کله چې طالبانو په افغانستان واکمني ترلاسه کړي دا یې لومړی غونډه ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې له اوږدې مودې کار وروسته له خپلې دندې استعفا ورکړه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل چې د خلیلزاد پر ځای به د هغه مرستیال ټام ویسټ کار کوي. خلیلزاد د طالبانو لخوا د افغانستان د واک اخیستو تر مخه د قطر په دوحه کې د دې ډلې سره د امریکایي مذاکراتو مشري کړې وه. په خپل استعفا لیک کې که څه هم خلیلزاد له خپل کاره دفاع کړې خو منلې ده چې د دې دندې پر مهال یې چې څه ترلاسه کول غوښتل هغه یې نه دي ترلاسه کړي. او په نړیوال 20 اوورز کرکټ کپ کې نن د عمان په مسکت کې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د سکاټلند او پاپوا نیوګینی ترمنځ د پیښور په وخت 3 بجې او دویمه هغه د بنګلاديش او عمان ترمنځ ده چې د پیښور په وخت 9 بجې پیلېږي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. استرازو رپورټونو ته لڅو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت لخوا د احتساب ادارې او انتخاباتو د نظام لپاره وړاندې کړي بدلونونه رد کړي دي. د دې تحریک مشرانو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل حکومت له دې لارې ځان له احتسابه خلاصول او په راتلونکو ټاکنو کې په منظمه توګه درغلی کول غواړي. دې تحریک د ګرانۍ پر ضد د مظاهرو اعلان هم کړی دی. بلخوا حکومت اپوزیشن ګوندونه تورنوي چې د درغلیو په کیسونو کې له سزا بچ کېدو لپاره یې شور جوړ کړی دی. د ګوهر مسید رپورټ اورو.
د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په خبري پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان وویل چې د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په ټول ملک کې د مهنګایي خلاف د کیمه مظاهره او د جلسې جلوسې اعلان کړای شوی دی. د هغه منځري په دا غونډه کې ټول مشرونه په متفق سره روکړل. مولانا فضل الرحمان دا هم زیوتا کړل چې د ټول سیاسي ګوندې صوبایي مشرون ته دا هدایت دي چې هغه د پخپل کې رابطه سره وکی او یودا سے مضبوط نظام دا جوړ کی چې د هغه په بنیاد باندې په ټول ملک شه مظاهره کامیاب وګرځي. مولانا فضل الرحمن په نیب ترمیمی آرډیننس باندې ها ډیر اعتراضات وکړل او د هغه ویلل چې پی ڈی ایم دا مسترد کړای دی. مولانا فضل الرحمن وویلل بدانن غونډه کې ټول په متفق سره نیب آرډیننس ترمیمی بل مسترد کړي. د نیب د امریت نه روپته شوی و اداره دو نیب د نن رج پر د حقیقت احتساب بند چار نه دو کړي. نیب همیشه د مخالف سیاسي ګوندنه خلاف استعمال شوی دی. مولانا فضل الرحمان د حکومت د طرف نه پیش کړي شوی انتخابی اصلاحات مسترد کړل او وی ویلل د حکومت دی طرف نه تجویز کړي شوی انتخابی اصلاحات میجا په هیڅ صورت نه مانی. د دغې نوې اصلاحات په بنیاد باندې حکومت پر اوتلین کې انتخابات شي داندلی کول غوړي. مولانا فضل الرحمان وویلل چې په دا وخت د پاکستان د ایران او د افغانستان سره چې کومې لګېدلې بونډرۍ دي په هغه باندې تاګ ور تاګ بند کړای دی. د وویلل د بارډر د بند کول د وجنا په خوره بند پروت خلق ته ډیر تکلیف دی. میجا دا مطالبه کوي چې دا بارډر دا فورن د کاروبار د پوره خلوص کړل شي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید په پی ڈی ایم باندې ټوکینه کړې دي. دا خبرې د اکتوبر په 13مه نیټه باندې په یو خبري پریس کانفرنس کې وکړلې. پی ڈی ایم وس داسې جوړ شوی دی لکه یو مړ شوی سیاسي هاتی. په پی ڈی ایم شې غونډ هغه خلک شریک شوی دی چې کیمه په دغه ملک شې لوټ مار وکړلې. هغه خلک چې په دغه ملک شې غټه غټه غلې ډاکې وکړلې نن په پی ڈی ایم شې سره یو جوړ شوی دی او د جیت نشانی نه جوړاوی. په بل طرف باندې پاکستان پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ چې کیمه د پی ڈی ایم نه نن سابو وتلې دي هغه هم په ملک شه د مهنګایي خلاف د احتجاجي مظاهره اعلان نه کړی دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان عام ولس شکایت کوي چې د مهمو خوراکي توکو بای په پرله پسې توګه د لوړېدو په حال کې دي چې له وجې هغوی ته ژوند کول ګران شوي دي. اپوزیشن ګوندونو تاسو په دې رپورټ کې هم اوریدل چې د ګرانۍ خلاف د ټول ملک په کچه د احتجاج اعلان کړی دی. په داسې کې د خیبر پښتونخوا حکومت یو بیان وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو لوړې بیې او د هیواد د تیرو حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا په یاني وخت کې ویره څرګندوي چې په پاکستان کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پروګرام دوباره احیا به د دې هیواد د ولس ژوند نور هم ستونزمن کړي. تفصیل په دې رپورټ کې چې د ممندو د یوه مزدور په خبرو پیلېږي.
روپے اوس په 14 سودا
دا د کوزه ممندو د میچنای په ظریف کورونو کې د پنچرو په دکان کې د مزدوري کوونکی ګلنبی خبرې وی چې وای د خوراکي توکو لړو بیو زخت ډیر پریشان کړی دی. د پاکستانی ولس همدې پریشانۍ ته په کتو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر 14 د تیلو د لړو بیو او په ګرانۍ کې د اضافه پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان وکړ. د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل هم د اتوار پر ورځ په یو بیان کې دړک وکړه چې که حکومت د ګرانۍ قابو کولو لپاره ژر اقدامات ونه کړل نو وکیلان به په احتجاج لاس پوري کړي. د پاکستان مرکزی حکومت د اکتوبر پر 14 د پټرولو د فی لیټر قیمت 10.9 او د ډیزلو هغه 12.4 روپۍ لوړ کړ. اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف حکومت د اقدامات عوام دښمنه یادوي. خو په جواب کې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کارګرانو او کلتور چارو وزیر شوکت یوسفزی د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتېدو غټ لاملونه په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیو لوړېدل او د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تیر حکومتونو ناسمې اقتصادي پالیسۍ دي. نوموړي البته زیاته کړه حکومت د مشکلاتو باوجود هڅه کوي چې د صحت، تعلیم او زراعت په برخو کې ولس ته اسانتیاوې برابر کړي.
پاکستان ډېر مشکلات سره مخ دی. 600 اربع روپۍ که مونږ بجلی استعمالو کنه استعمالو دا به مونږ بجلیګرو ته ورکو، کرایه به ورکو. دا مایده کړې ده دواړو حکومتونو. باوجود مونږ چې کوم ریلیف ورکول شو 10 لاکھ پورې علاج فری کو، مونږ ایجوکیشن کارډ راوستل وای چې کوم خلک ایجوکیشن نشي افورډ کولی چې هغې ته فری ایجوکیشن شي. دا هڅه کسان کارډ انټروډیوس کړو. د مختلف مدو کې لکه احساس پروګرام دی، کوم ډېر زیات غریب دي چې هغه دا مونږ کمپنسیټ کړو.
خدا اسلام آباد په اسلامک یونیورسيټي کې د اقتصادیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي د تحریک انصاف حکومت د هیواد د اقتصاد رغول او خپلې ژمنې پوره نه کړې شوې. نوموړې ویره څرګندوي چې له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د مرکزی حکومت روانې خبرې اترې به د پاکستانی ولس په ستونزو کې د اضافه سبب شي.
چلو مونږ دا خبره مونږ په اوس وخت کې انټرنیشنل مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ټول شوي دي. خو که دینه مخکې تاسو ګورئ نو اکانومي زمونږ چې دنه هغه نښتې ده، کله چې PTI ګورنمنت راغلی دی چې یو خو اقتصادي پرمختګ ډېر کم دی او د هغې سره ګرانوالی ډېر زیات سوا دی او دغه شانتې بېروزګاري هم سوا ده. خو په دې اوس وخت کې چونکې د IMF پروګرام دوباره اکټیو شو، د حکومت او د IMF په منځ کې مذاکرات روان دي. د IMF د طرفه د ټیکس د سوا کېدو د رعایت اغستو او د بجلی او د ګیس په نرخونو کې اضافي مطالبه ده. څومره چې زما انفارمیشن وي نو هغه حکومت چې دی نو هغه امانودو ته تیار دی، نو دا به د یو عام وګړي په ګډون کې په دې اوس وخت کې ستونزو کې اضافه کیږي.
پاکستانه ډان وسپانې د هیواد د فائنانس ډیویژن په حواله لیکلي د حکومت او IMF ترمنځ د اکتوبر پر 14 په واشنگتن کې شو خبرو کې پرمختګ شوی دی. له یادې ادارې سره د پاکستانی حکومت د خبرې چې پای ته رسیدو کومه نیټه نه ده خول شوې د فائنانس ډیویژن د سیکرټري په مشرۍ روانې دي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د اکتوبر پر 14 په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې له خبرګرانو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې پاکستان د تیلو او بجلی نرخونه د IMF په غوښتنه زیاتوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
بیا هم د ګرانې یو موضوع. پرون د خیبر پختونخوا په سوات کې هم وکیلانو احتجاج وکړ، د دې ګرانۍ پر ضد دغه مظاهره وکړه او په دغه ترڅ کې بیا له عدالتونو بایکاټ هم وکړل. پرونی مظاهرو کې دوی ویل حکومت د خلکو ته سہولتونه برابر کړي او ګرانۍ دی کنټرول کړي. حکومت بیا وایي پرنیوال بازار کې تیلو او خوراکي توکو د قیمتونو له وجې، د لوړو قیمتونو له وجې په پاکستان کې هم ګرانۍ ډېره شوې ده او دوی دغه مسلې د قابو کولو په هڅه کې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
حکومت
زندہ ہے،
کو لے
بھی
دا
ضلع سوات وکیلانو د موجوده حکومت لخوا د پیټرولو په نرخونو کې د زیاتې په ضد احتجاجي واک تر سیدو شریف ضلعي کچهرې نه منګولې نشاد چوک پورې وکړو. وکیلان وایي چې د موجوده حکومت اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوې، د مودس ژوند په مشکل کې دی. احتجاج کې شامل د سوات بار پخوانی مشر او جج شمشیر علي وکیل وایي چې حکومت سره اولس ته اسانتیاګانو ورکولو پالیسي نشته.
په جون کې به بجټ راتو، خلک به د هغې پته وو چې یاره په جون کې بجټ راځي او موږ مطلب دی چې د هغې سره ځان ایډجسټ کړو. د ده په هر په هر پنځلسمه ورځ د بجټ دی، پیټرول ګران، ډیزل ګران، ګیس ګران، بجلی ګران، نن زمونږ نن دوایانې ګرانې، نن زمونږ انډیکس کم دی، کم انډیکس چې د کراچۍ نه دلکی. ما سار نیوز کتل، دا نه کې دی چې هغه 33% زمونږ انډیکس لاندې راغی.
احتجاج کے شریک یو بل مشر وکیل اصغر خان زیاتوی چې په لنډ ورځو کې د تیلو نرخونه پورته کړی شوی، چې ورسره بجلی، ګیس او د ژوند د ضرورت زیاتره شیان نرخونه زیات شوي، ځکه دوی په احتجاج داس پوره کړي.
اوس چې دا ریسنټلی کم د پېټرول او قیمتونو کې اضافه وکړه، د خلکو د وس نه بهر شوی د خبره، خلکو د برداشت نه بهر ده. مونږ سره بل لار نشته چې د دې موجوده حکومت خلاف راوځو او ټول سیول سوسایټی ته دا ریکوست کوو چې دا ستاسو فرض دی، دا ستاسو ذمہواری ده، راوځي احتجاج وکړي.
احتجاج کې شامل د سوات بار اسوسییشن پخوانی صدر وکیل چې د صوبایي اسمبلی غړی هم پاتې شوی ملک پیدا محمد خان وایي چې د ټول پاکستان وکیلان به اوس په احتجاج لاس پوری کوي.
وکیل چې کله میدان ته راوتی د پاکستان تاریخ دی، چې کله وکیل میدان ته راوتی دی هغه حکومت چې کوم دی هغه برقرار نه دی پاتې شوی. موږ وایو وکیلان، د ټول پاکستان وکیلان وایو، پاکستان بار کونسل وایي، پروینشل بار کونسل دا خبره کوي چې سٹیپ ڈاؤن شپ آرام باندې
حکومتی چارواکی د روانې ګرانۍ او په خصوصي توګه د تیلو نرخونو په زیاتوالي وایي چې ټوله نړۍ کې د تیلو نرخونه پورته شوي. په پاکستان کې بیا هم د ګاونډي هیوادونو په نسبت د تیلو نرخونه کم دي. حکومت اقتصادي اصلاحات کوي او ډېر ژر به اولس ته فائدې شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په مومندو کې هغه ټرکونه لا هم ولاړ دي چې د خیبر پختونخوا د ماربلو کارخانو ته کاڼي وړي. د دې ټرکونو مالکان وایي له تیرو درو هفتو راسې روان احتجاج یې د دې لپاره دی چې د کارخانو خاوندان د دوی د ګاډو کرایې زیاتې کړي. خو د کارخانو مالکان وایي د دوی کاروبار هم ډېر ښه نه دی، نو ځکه کرایانې نشي زیاتولی. البته په دغه موضوع خبرې له ډرایورانو سره خبرې کولی شي. تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورټ کې وو.
په دالان وخت کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافي ورستو په مهمندو کې د ماربلو ټرکونو والا هړتال کړي. د دوی هړتال خو د حکومت په ضد نه دی، بلکې د کارخانه‌دارانو خلاف دی. وای یا خو د دوی کرایه زیاته کی یا به ګاډي کور ودروي. د ستمبر د 28 راهسه د مهمندو د ګوډز ترانسپورت یا د مالبردار ګاډو اتحادیه د هړتال سره سم د دوی پوینا چې نه یوازې د ګاډو مالکان او ډرایوران یا کلینر، بلکې ورسره مستریان، پنچریان، په درنګونو کې کار کوونکي او په کارخانو کې مزدورکار او روزګار شوي. د دوی د اتحادیې محمد مشر عارف الله حجی مشاد رډیو ته د اکتوبر په 13 وویل د بیروزګار شیو خلکو شمیره تر د 15,000 پورې ده.
د کارخانو ولا سه په کرای باندې مسله لکه ګرانی راغلی ده. د ګرانی د وجې ته مونږ ویل چې په بونیر او په نور علاقو کې خلکو ترانسپورټین لا کرایې زیاتې کړي دي او تاسو مونږ له 100 روپۍ په دې ګرانی کې زیاتې کړي. خو دوی مونږ له لفرانه کو مونږ ګاډي خپل ودرول.
د ګاډي د محمدو د ګمبتی انبار، زیارت خانکا او یاراخیلو په شمول د نور یو شمیر غرونو نه کاڼي وړي. د اتحادیې د دغه مشر په وینا یوازې د کاڼو اوړلو ټرکونو چې دوی ورته فرش نومخلي شمیره د 1500 زیاته ده. د یاد اتحادیې چیرمن زیت الله خان مشال رډیو ته وایي تیل چې ګران شي ورسره د ګاډو سامانونه او د دوی د کور د ضرورت شیان هم ګران شي. نو کارخانه داران باید دغه اړخ ته هم پام وکړي.
سنچیا تر کې موږ لارې اخیستې وزما یاد سي سیبا او دغه وخت موږ لګې 500 جوړې نه یو لک 1500 روپۍ تر ټیرونه رسیدلې دي او په 45000 روپۍ ما خپل ګیر بکس اخیستې بل او مې وروړې لري په 2,13,000 روپۍ باندې په 15,000 روپۍ باندې ګاډي پرش تاړه نن سبا په 10,00,000 روپۍ ګاډي پرش تاړلې شي آر یو شی دغه سی ولې د 10,00,000 کابل چې کوم دغه په 100,000 روپۍ باندې نن سبا راخلم زیدا ګرانی زده دې زور بده چرته وباسم ما هم دغه کړی د دېنه ولا رانه کی زما بل درک نشته دی نو زما بل لار شته دی
د مومندو دغه کانی د سبحان خور شو قدر د یو سل او څلورو کارخانو نه علاوه میچنای کې څلوېختو کارخانو ته او په ورس کروڑ پیښور او د ملاګورو خیبر ضلع کارخانو ته هم وړلی شي د کارخانه دارانو په وینا چې د زیارت مومندو د غر کاڼي خریدار په ټول ملک کې زیات دی سید خان په پیښور او سبحان خور کې دوه د کاڼو کارخانې دي او په زیارت او خانقاه کې خپل د ماربلو درنګونه او یا کانونه دي مشال رډیو ته د اکتوبر په 13 وویل دوی ګاډو والا ته د یو من په سر 28 روپۍ کرایه ورکوي او دغه کرایه د ګاډو والا په خپله خوښه کړې وه
تقریباً
او د حکومت یا قومي خلکو ترمنځ چې کله هم لانجه جوړه شوی زی انتظامیه او یا بیا پارلماني غړو پکې جرګې کړي او دغه لانجه هواره کړي شپږ میاشتې وړاندې هم د مومندو د کمشنرۍ انتظامیې او د ګډوالو ترمنځ د ماربلو د وزن په سر لانجه جوړه شوه چې هغه د مومندونو د قومي سملې د غړي ساجد مومند لخوا د مذاکراتو په شکل کې هواره شوه دغه مذاکراتو کې د کرایه وزن او نور شیان هم واضح شوي او یو معاهده پکې هم لیکلی شوه د اکتوبر په 13 مشهد رډیو د ساجد مومند سره هم رابطه وکړه نو نوموړي مشهد رډیو ته وویل د یو وار بیا کوشش روان کړي چې د دوړو فریقونو ترمنځ لانجه هواره کړي ځکه د دغې لانجې زیات تکلیف مزدورکار خلکو ته ملاویږي شانواز ترغزه مشهد رډیو پیښور
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو په موخه اوس د غلام خان له لارې ورتلونکي ټرکونه کولای شي تر میرامشا ولاړ شي او هلته افغان تجارتی توکی خکته کړي تر دې مخکې به دوی په غلام خان کې خپل مالونه خکته کول او بیا به په پاکستاني او ټرکونو کې میرام شاه ته وړل کېدل ځایي تجاران پر دې خوشاله دي خوای چې له ټرک سره یوازې یو ډرایور پرې خودل کېږي او په کار اچي کلندر ته هم ورسره د تګ اجازه ورکړل شي عمر وزیر معلومات راکوي
غلام خان بندر باندې تجارت کوونکي په لپورې تاجران وایي چې حکومت ذیلی انتظامیه هغه ګاډي چې په غلام خان بخلي کېدل ورته میرام شاه در په خیل منډی ته راتلو اجازه وکړه چې په خوشاله دي خو دوی وایي دا محل یوازې د کویلې ګاډو ته اجازه شوه چې در په خیل منډی ته راځي هلته خالی کیږي د سبزو او فروټو ګاډو ته لا هم اجازه نه ده شوه که حکومت زر ټوله هغه ګاډي چې افغانستان څخه مالونه راوړي میرام شاه او میرعلي ته پرېږدي تجارت به وده وکړي ورپېښه ستونزې به یې کمې شي د میرام شاه در په خیل منډی یو تاجر غنی محمد وای
په دې باندې میز دا دوا درې کولا د حکومت سره د کیسه کیسه غا سره ستړي استمن شي نن ان شاء الله دې مې وې چې خدای په اړه ونی دي افغانستان ګاډي دغه وټ ګاډي دي دې پر خالي دې ډیر اور یو پوس کړای دې پر کالندر او ډیر اور دې دغه ضرورت ته چې دا دوا سره وي په ګاډي شه دوا کس هم پوس وي مش خال په ولتا پر روزګار کې دي چې مش تا مکمل تاجرون تل یال خلاص شي د خیس خلک آزاد امیران شاه پره د پانی ته ارتلای ورتلای شو دې
د افغانستان څخه کویلې راوړون کې د ټرک ډرایور نور محمد وای چې د کویلې ګاډو ته اجازه وشوه چې میرام شاه منډی ته مال راوړي وړاندې به په غلام خان خالی کېدل چې ورته به ډېر مشکل وو
د عمومي سہولت هم شته د موټر هم آزاد دي موږ آزاد دي فکس راګاډي کې اضافه شته اپنی نه درګدي کلینډر نه سره درګدي میشته د کلینډر د 30,000 راته چې پاز کې تم کیږي نه چې میکس 30,000 کیږي چې باید میشته دوی کوشش وکړي چې میکس را کلینډر پرې دي
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې غلام خان تجارت د پرخ کولو لپاره اقدامات شروع دي د سبزو او فروټو ګاډو ته هم در په خیل منډي ته دراتلو اجازه شوه ضرب عملی شي او غلام خان بندر کې نور سہولتونه هم زیاتوي د شمالي وزیرستان د پاکستان پرلمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځې پاک افغان پارلیمنټری فرندشپ ګروپ اجلاس د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شوه د غلام خان بندر تجارت پاړه د تاجرانو ټوله ستونزې په ګوته کړې
په غلام
خان بارډر ته تلو نو الته تیار سم بخپل سترګوم کتن په کمیټه کې خبره پغه باندې شو سپیکر و توبې چې کوم متعلقه محکمې کې کسٹم نو کوي نسی دي چې سکیننګ کې دی فعالیت راولي او غلام خان کې د سلور بجو نه پس سبا کار بند شو نو بیا چې کوم ګاډي بر واوړه دي غریبانو انتظار کولو ځکه چې کار به بیا سبا نه حالت بجو شروع کېدو هغه هم اوس دا فیصله به وشو چې اوس په سړی بجو ګنټې په غلام خان باندې کار روان دي فیصله دا شوې ده چې باید پہلا خو کسٹم بھی ختم شی پدے سبزی او پدے فروٹو باندے دا افغانستان دا چکم نازی او کنا بل فرض محال بیخی نشی ختم دلے بہر سبانی یو ریٹی
غلام خان بندر باندے تجارت کون کی دا پولے پورے تاجران وقت پا وقت شکایتو نکڑی چه تجارت کے سونزے دی حل تا دا گاڑو دا تلاشی لپار عملا ہم کم دا عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه صفو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یاویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
مشال ریډیو دردونکو مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د نړیوالې ناستې کوربتوب کوي. دا پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مسکو فارمیټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحثونه وشي. امریکا ویلي له مسکو فارمیټ سره لیوالتیا لري خو د دې اونۍ غونډې ته نه ورځي. طالبانو بیا تایید کړی چې د دوی یو لوړ پوړی پلاوی به په دې ناسته کې ګډون وکړي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
امدا د مسکو فارمیټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 10 د چین، پاکستان او روسیې استازي له طالبانو سره خبرې وکړي. له دې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بېګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس خبرې اعلان ته وویل چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي.
We will not participate in the Moscow talks.
موږ باید موسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغنده فورم ده. موږ په راتلونکي کې له دې فورم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې دا اونۍ پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریز د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمیټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمیټ غړي چې په خوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار د افغانستان د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوند مسلو له شنونکي فاروق فردان مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمیټ څغواړي. هغه داسې جواب وایي:
طالبان په اسلامي امارات ټینګار کوي. ولی ولی دل شي چې دوی دا ټینګار د نړیوالو لکم خبرګون سره مخامخ کیږي. آیا طالبان حاضر دي چې لویا جرګه جوړه کی او د راتلونکي نظام د سرنګوالي په حق له خلکو سره خبري وکي؟ دا به هغه وخت روخانه شي.
ښاغلی فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیا دا زمينه ورته برابره کړي. روسیه داسې وخت موسکو فارمیټ غونډه وربلل چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لمخ په زیاتېدونکي ګواښ په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یو مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ اسیا هېوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبه تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاکو کی ویدن کو پا پی خور کے دا ماسپخین یونی ما بجشوا لن خبرونا لنیسی اجمل آورو
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای د ګرانې سیاتی دوله بچی په اکتوبر لشلمی څخه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجونه پیلوي. د تحریک انصاف حکومت خلاف جوړ شوی د سو مخالفه ګوندونو د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې ویل چې د عمران خان حکومت ناکامه شوی نو استعفا دی ورکړي. له مومند څخه د خیبر پختونخوا د ماربلو بیلابیلو کارخانو ته د سنگ مرمرو وړونکي نسی 1500 گاڑی د ستمبر له 8مې راهیسې د احتجاج په توګه ولاړ دي. د مومندو د مالبردار گاڑو د اتحادی مشر حاجی عارف الله پرین مشال ریډیو ته ویل چې د کارخانو له مالکانو د کرایو زیاتېدل غواړي. د پاکستان چارواکو اعلان کړی چې افغان سوداګرو ته 15 کلنې ویزې ورکوي. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید پرون په یوې خبري غونډه کې ویل چې کابینې د دې ترڅنګ دا منظوري هم ورکړې چې اوس ټول افغانان کولی شي بغیر له فیسا آنلاین ویزې واخلي. نن او سبا د روس په ماسکو کې د افغانستان په اړه دوه غونډې کیږي. د رسنیو تر مخه لومړۍ غونډه نن د چین، روس، افغانستان او امریکا ده. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. دویمه غونډه د اکتوبر په 6مه کیدونکې د ماسکو فارمیټ په نامه ده چې په روس او افغانستان سربیره پکې د دوی ګاونډي هیوادونه برخه اخلي. او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سره لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې لږ دی مودې کار وروسته ل خپلې دندې استعفا ورکړه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون وویل چې د خلیلزاد پر ځای به د غم رستیال ټام ویسټ کار کوي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس اوریدونکو د زمونږ 19 پروګرام د ځوانانو غږ د دې اونۍ په خبرونه کې چې اسرا عالم مومن د جمعې پر ورځ په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په اړه د ځوانانو خبرې پکې اوري.
جلو پنځه سو زوال کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ستوډنټ اوف دی ایئر ایوارډ مله او
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
سړی مشه د مشهد ځوانانو غږ فیسبوکي او رادیوي خبرونه ته غوږستي. چلوري ځانړيوال کرکټ کپ ته 2 ورځې پاتې شوې. په 18 اکتوبر په اتوار ورځ به لومبه میچ وي. نو نن هم پر دغه چلوري ځانړيوال کرکټ کپ باندې خبرې کوو. موږ سره به د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق هغوی هم میلمانه وي او د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی ریاض افریدی هغه به موږ سره میلمانه وي او زه فکر کوم چې د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق سره موږ د ټلیفون په کر خراغلې دي. کریم صادق صاحب کاول پر دې خبرې وکړو چې افغان کرکټ لوبډله په داسې حال کې په نړیوال کپ کې برخه اخلي چې په 15 اگست باندې طالبانو کابل ونیو. له هغې وروسته بیا په سریلانکا کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ چې کوم سیالۍ وي هغه ونه شوې. دغه راز بیا استرالیا کرکټ بورډ دا خبره وکړه که پرس که د افغانستان د خزینه لوبډلو لوبغاړو ډله چې د کرکټ هغه په میچونو کې برخه نه اخلي د دوی سره یا دوی په بندیزونه لګوي په افغان لوبډله افغان کې افغانستان کې کوم حکمرانان دي. نو بیا چې د افغان کرکټ لوبډلې سره دوی کوم پلان شوی میچ ته د سړو هغه به هم دوی وزنډی کېدای شي. د دې نه پس بیا راشد خان د کپتانۍ نه استعفا ورکړه د افغان لوبډلې د کپتانۍ نه. نو هغه دا خبره کوله چې ما سره مشوره نه ده شوی. نو په داسې حالاتو کې چې په وطن کې بدن نه وي دغه راز حالات وي، نو په لوبغاړو څومره فشار وي ستاسو په خیال باندې؟
افغانستان کې جمهوري نظام ختم شو، امارات اسلامي راغی، نو هغه سره دغه مشکلات بالکل افغانستان کې ډیر زیات په ټپه ودرېدل چې تر اوسه پورې هم دوام کوي. نو هغه اثر په کرکټ باندې هم ډیر وغځېدلو، او زمونږ د پاکستان سره سیریز سریلنکا کې وو هغه هم لغوه شو. د وخت د کموالي د وجې نه رپورټونه د افغانستان چې وو ټول هغه کې فلایټونه بند ول، او نو په دې خاطر افغانستان نه د هوا له لارې افغانستان ټیم نشوای کولی چې کړی وای. نو زمونږ د کټاسټرفي 19 ټیم بنگلاديش ته لاړو، نو هغه هم ډېر په تکلیف باندې بنگلاديش ته تقریبا څلور ورځو کې ورسېدلو. نو نوی نظام راغلی دی، لږ مشکلات ول، نو دغه خاطر باندې کرکټ کې لږ سره ته غوځېدلی.
نو تاسو څه ګوري چې آیا په لوبغاړو باندې فشار وي که نه، چې کله دا قسمه حالات وي هغوی ته څومره ستاسو په خیال باندې مشکلات وي؟ څه حالت نه نفسیاتي مسلو نه تیریږي؟ ځکه چې بن سټروک چې کوم د انګلینډ پلیئر دی هغه دا خبره کوي چې دغه د کورونا د وجې نه په دوی باندې ډېر غلط اثرات ناسم اثرات پرېوتي دي، نفسیاتي مسلو سره دوی مخ شوي دي، په ببلز کې ټول لوبې کیږي. نو بیا چې په افغانستان کې دغه امنیتي حالات وي، نو ستاسو په خیال باندې لوبغاړو باندې به اثر وي خامخا؟
بے شک په هر افغان باندې وو، او هر افغان په افغانستان په یو خښته باندې هم خپه کیږي. نو زمونږ غواړي ډېر زیات خپول ټول. نو دا چې بیا اماراتي اسلامي اکثریت مشران کرکټ سره هم ډېره مینه لري، لوبغاړو سره ډېره مینه لري، هغوی هر یو خپل خپل آیډل لوبغاړي سره ملاقاتونه وکړل، هغوی سپورټ کړل، تشویق یې کړل، او هغوی دې ته وهڅول چې ستاسو کرکټ سره هیڅوک هم کار نه لري، تاسو خپلې لوبې په مخ بوځئ او جذبې سره لوبې وکړي او افغانستان ویاړ سبب شي.
سمه کریم صادق صاحب، اوس پر دې خبرې وکړو چې راشد خان استعفا ورکړه، او هغه که څه هم دا سره دا خبره وکړله چې ما سره مشوره نه وشوي هغه د کپتانۍ نه استعفا ورکړه، خو بیا داسې راپورونه هم رالل چې شهزاد هغه دغه راز ځینې نور لوبغاړي چې هغه په ټیم کې نه وو شامل شوي او هغه واخیستل شول زاړه لوبغاړي، نو څنګه ګوري دغه ټیم ته چې آیا دا په معیار باندې پوره دی که نه؟
نو بالکل، لکه څنګه چې نوی نظام راغلو، نو زمونږ د کرکټ پخوانی چیرمن چې وو هغه راشد خان کیپټن ډان کړی، او پخوانی سلیکشن کمیټي، نو دا هر څه تغیر وکړو او نوی راغلل. نو چې کله هغوی نړیوال جام ته ورځې کمې پاتې شوې او آی سی سی د افغانستان د ټیم نوم بیس وختلو، نو دا ډېر یو ټاپ سلیکشن وو. که دا په هر ملک کې شوی وای ډېر ټاپ به وای. بل خبره دا و چې تقریبا تیر دو کلونه یو کال افغانستان کې د کورونا د وجې نه هم د خپل زمونږ ډومیسټک کرکټ چې دی یوازې شپږیزه لیګ شوی دی چې هغه یو کال مخکې شوی، او نور هغې نه بعد د داسې ډومیسټک لوبه داخل د افغانستان کې نه وي شوی. او بل چې افغانستان اورال نړیوال ټورونه هم خطرې سره لږ مخ وله، لاړل نه سفرونه ونه شول، نو پرفارمنس لحاظ نه ټیم سلیکټ کیږي او فټنس او فارم ته ګوري د بیټسمین. نو زمونږ نوی ادارې دا بهتره وګڼله چې کم سینیئر هلکان چې دي هغوی په دوبۍ کې تقریبا هر یو هلک کلب کرکټ سره راجمع کړي، نو 200 نه تر 400 پورې میچونه کړي دي. نو هغوی سینیئر ته ترجیح ورکړه، او دې کې اکثریت سینیئر مشرانو کرکټ مشرانو سره مشورې وشولې.
کریم صادق صاحب په دې
جوړه
ده، کریم صادق صاحب په دغه سینیئر باندې هم نیوکه کیږي، لکه اصغر افغان شو یا داسې نور شو چې هغوی د ټیسټ لپاره ښه دي، خو دا شلوریزه میچونه دا سیری چې دی کې داسې بیټسمین په کار وي چې هغه جارحانه لوبه کولی شي.
موږ سره ټیم کې بالکل نیم نه زیات ینګ سر پلیران دي، او کافي شهرت لري، او مختلف لیگ کې لوبېږي. فار ایگزامپل حضرت الله زازه، همداسي رحمان الله گربز، دي تر څنګ عثمان غني، محمد نبي خپل اول راونډر دی، شهزاد محمدي او سینیئر کرکټر دی د شارجي کنډیشن سره، او همداسي د اماراتو کنډیشن سره. اصغر افغان یو سینیئر کیپټن پاتې شوی دی، اوور آل په ٹی ٹوینٹی کې یو بهترین کپتان پاتې شوی دی، هغه ایکسپیرینس هم نظر کې نیول شوی دی. او بل موجوده وخت کې افغانان چې څومره خپه دي، نو د دوی لپاره مونږ د کرکټ ټیم نه ډېره
هلی لرو چې یو گیفت ورکی دا افغانان خوشحاله شي. نو موږ ټیم دومره قابلیت لري زما په نظر چې دا نړیوال جام دوی ګټلی شي د هر لحاظ نه، فیلډنګ ته وګوره، بیټنګ ته وګوره، کافی ایکسپیرینس دي. خو بیا هم زه یقین لرم چې ان شاء الله دویم راؤنډ ته سیمی فائنل پورې دا ټیم تللی شي. او د راشد د کیپټنسۍ خبره پاتې شوه، راشد خان غوښتل چې ځان سره ینګ سایډ ورلډ کپ ته بوځي. په هغې صورت کې ما هم بیا هم درته ویل چې زموږ ډومیسټک کرکټ نه شوی، نو راشد خان د پاره داسې ټیم نه جوړې دو هغه لکه نه چې بوله زما له خیال زما په خیال سینئر لوبغاړو سره بنا جایز وه چې هغه بیا راشد ته منظور نه وه. او بل راشد غوښتل چې څومره ما سره ټیم کې سینئر لوبغاړي نو زه باید کیپټن ټیم پرېږدم، دې په خاطرې محمد نبی کیپټن کړو چې هغه تقریبا زموږ ټیم سره شپاړس دولس کلونه دی.
کریم صادق صاحب دا زموږ سره ټلیفون په کرخه اوسئ. موږ سره ریاض افریدی صاحب هم د ټلیفون په کرخه راغلی دی. ریاض افریدی د پاکستان ټیسټ کرکټر پاتې شوی، دغسې په ون ډے میچونو کې لوبه کړې ده. او زه بیا هم اوریدونکو ته وایم چې ریاض افریدی دا وخت د پاکستان چې کوم نامتو بالر دی، تیز بالر دی، شاهین افریدی د هغوی ورور هم دی. ریاض صاحب ستړي مشئ. بالکل خیر، ستاسو نه ډیره زیاته مننه. ریاض صاحب تاسو راځم که تاسو زما غږ درځی، نو تاسو خپل باندې وکتل چې یو خوا نیوزیلینډ، انګلینډ د پاکستان په ځمکه د کرکټ کولو نه انکار وکړو، نو بیا یو ځل د پاکستان ټیم اعلان شو د ټی ټوینټی ورلډ کپ دپاره، بیا په هغه کې بدلونونه وشول. نو دغه راز بیا چې کوم کوچ وو، وقار یونس بالنګ کوچ، بیټنګ کوچ مصباح الحق، هغوی هم استعفا ورکړه. نو په داسې حالاتو کې څنګه ګوري چې د پاکستان په لوبډله باندې به څومره فشار وي؟ او په داسې حال کې چې د پاکستان لومبی میچ په 30 اکتوبر باندې د هندوستان سره دی، او د هندوستان د پاکستان اوسه پورې په ورلډ کپ میچونو کې یو میچ هم نه دی ګټلی.
تاسو ډېره مننه جی راول بزن چې دا ټیم کې تاسو د انګلینډ او نیوزیلینډ واپس کیدی، دا خو پارت اف دی گیم شو. هغه سکیورټی ډیډ سو چې تاسو کوم پته ده موږ کوم پته خو هغه خیر دا شکیږي سم سره. خو بیا موږ لږ افسوس اظهار کوو چې شپږ ورځې کیمپ کو نو هغه بیا میچ په ورځ باندې دوی ډایرکټ لاړ الان چې پکار چې موږ سکیورټی ته اطلاع کړو. خو بهرحال خبرو کې نه ځو، بلکې شو چې کوچ خبره تاسو کړه نو دا مطلب دا چې کیږي لږه تاسو په راتلونکو مخکې وګور چې ورلډ کپ ته یو ټیم روانی، نو په کیمپ کې یو کپتان یو ټورنمنټ کې به بل کپتان شي. خو دا خیر دا کیږي پاکستان چې کوم ټیم چلے دی او یونیټی جوړ شوی دا هغه شروع نه ده، ځکه ټول ینګ بلډ دی، ټول ینګسټر دی په کې. بل تاسو دا خبر وکړه چې پلیئرز په کې یو بیا اعلان شو، یو پلیئر اوس نو اعلان شو چې ڈومیسٹک کرکٹ میں فل نیشنل ٹی ٹوینٹی وہ شو چیمبر کو پریس پر پرفارمنس شو کو لگا تھا سلطان اور حیدر علی ٹرافی کو فخر زمان انہوں نے فل جان او کالو خل کو تھا سلیکٹر تھا اگر سلیکٹر مجبور اگر سلیکشن کی چینج رہا ہوئی اگر بانے اس تاسو کو تو پاکستان ٹیم ڈیر زبردست بیلنس شو اور امید لرو چی تاسو اگر انڈیا خبر ہوگا بالکل انڈیا ورلڈ کپ کے پاکستان لماتے اور کیا اٹم ہوتے پر ان شاء اللہ ہم امید ہے پور امید ہے ہم چی تاسو بھی نو چین گرو دا ان شاء اللہ پدی تلیشتم تاریخ ہسٹری جڑے گی چی پاکستان بول پ ورلڈ کپ کے ماتے اور کی
سم او دی ته څنګه ګوري لکه څنګه چې پاکستان په لومبی وار ټیم اعلان کو په 4 سپتمبر باندې چې دا د لوبغاړي بوي، بیا په کوم ډومیسټک کرکټ وو په هغه کې بیا په دغه لوبغاړو باندې فشار وو، هغه دا سوچ کو چې کېدای شي څوک بلر کوي، بیا دغه فشار نه دوی راوتل، نو بیا واقعي ماغه سه وشو هغه بدلونونه وشول. نو دغه حالات ته څنګه ګوري چې د ټیم باندې مورال باندې څومره اثر پرې باسي او دا څومره ناسم کار وي؟
تاسو خبره بالکل ٹھیک تر چیو ټیم اعلان شي او بیا بل ټیم راځي لګ پرابلم راځي. خو پاکستان واحد داسې ټیم نه چې زمیږ لرن څه پرابلم نه، ځکه چې کوم الکان چې ټیم نه اوس بهر شو هغه کې څه مقصد او هغه فټ شو هغه فټنس پرابلم ورته هغه په واپس شو ملک رالو داسې حیدر علی او فخر زمان شو اعظم خان انفٹ شو نو آغا با شوٹنگ نہ. ما مقصد ہے کہ پاکستان کی جو کم پلیئرز کم بیک کرا گئے اگر ٹو سینئر دی کدی پر ینگ سر رہتے ہیں نظر ٹیم سر پرابلم رات لیں. او ما انشاءاللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم جو کم الکان پکینٹ شو نو پاکستان ٹیم سر بیلنس شو.
سمه اوردونکو د مشال ریډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیسته. په شلوریز نړیوال کرکټ کپ باندې خبرې کوو. بیا هم زه تاسو ته مچې شلوریز نړیوال کرکټ کپ په راوند 1 کې بعد اته لوبډالو ترمنځ لومړی سیالي وی چې لومړی میچ په د اکتوبر په 19مه د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ وی. دا پړاو چې د اکتوبر په 28مه ختمیدون کې دی ول دې چې کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو هغه به لوړاندې موجود اته غوره لوبډالو سره شامل شي. نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومیږي. په سوپر 12 کې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابله وي چې لومړنۍ به یې د اکتوبر پر د 28مه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ وي. دا پړاو چې د نومبر په 8مه ختم شي ول دې کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو د هغو ترمنځ به د نومبر په 10مه او 11مه سیمي فاینل میچونه وي. د هغې نه وروسته به په 14 نومبر باندې فاینل میچ وي. پاکستان سره چې کومې لوبډلې دي په خپل ګروپ کې نو په هغه کې هندوستان دی، نیوزیلند دی او افغانستان دی او دوه نورې هغه لوبډلې چې د بل لومبي پړاو نه راشي هغه به دوی سره شاملېږي. او بیا هم اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې په نړیوال شلوریزه رینکینګ کې افغانستان لوبډله دا وخت په 8م نمبر باندې ده. نو په لوبډله باندې موږ څه لږې ډېری خبرې وکړلې د دواړو، خو اوس موږ راځو لوبغاړو ته. په یو یو لوبغاړي به موږ کوشش کوو چې د دې کم موږ سره پخوانی د پاکستان او افغانستان لوبغاړي دي ریاض اپریدی صاحب او دغه راز کریم صادق صاحب دوی سره خبرې وکړو. خو موږ سره یو اوریدون کې د لومبې دوی ته ورځو. سری مچې څو خبرې کوي.
السلام علیکم. عادل تورایم د صدقوار مجلې تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. سری مچې تورای صاحب څه ویل غواړي؟
ویل به دا غواړم چې موږ د پاکستان لکه څوره میچونه وشي اخیری کې دی وبلی. دا څه واجه ده پاکستان ټیم چې عمران خان وخت کې کوم ټیم وو هغه ورلد کپ ګټلې وو او دینه چې موږ کوم ټیمونه جوړ شوي دي نه هغوی داسې لوبې نه شي ګټای. دا موږ کھلاڑی هم کمزوري دي.
تورې صاحب زه تاسو ته چې په نړیوال رینکینګ کې پاکستان په شلوریزه میچونو کې هغه کې په دریم نمبر باندې دی. نو پاکستان خو ډېر ښه دی، دغه سي افغانستان بیا په اتم نمبر باندې دی.
په دوه ورځ ته څه خیری میچ تر وشي یعنی پینل ته بیا یې وبلی نو پاکستان کھلاڑیانو ته لږ څه وي سوچ په کوڅه سامي علي جلي وای کی او بل پښتانه توسي نه دا کون څه دا ټورنمنت د کوم ملک کیږي؟
دا په عمان کې کیږي او په متحده عربي اماراتو کې کیږي.
او دي کې څو ټیمونه یې ساخص
دي کې شپږ ټیمونه دي.
او د افغانستان کوم ټیم دی؟ آیا د پخوانی ټیم دی؟ دې ټلیفون سپورټ کوي کنه کوي؟ دا وره کې معلومات راکوي.
بالکل طالبانو اجازه ورکړه چې دوی کرکټ کولې شي او دغه د افغانستان لوبډله چې دا دغه سي د پاکستان لوبډله دا دوی د ورلد کپ ته بر خپل خپل لوبډله اعلان کړی دي. او مننه تورې صاحب. کریم صادق صاحب اوس دې ته راځو چې نبی په الاونډری کې مطلب په نړیوال رینکینګ کې په لومبي نمبر باندې دی. نو هغه کپتان هم دی. نو که په هغه باندې لږې خبرې وشي چې آیا په دې وروستیو کې آی پی ایل کې د هغه کومه کارکردګي به دا دومره ښه نه وه؟ او بیا تاسو که وګورئ نو عمر هم زیات دی، ډېر زوړ لوبغاړی دی. نو څنګه ګوري چې هغه به په دغه شلوریز نړیوال کرکټ کپ کې ښې لوبې وکړي که څنګه؟
نو بالکل زمونږ ټولو افغانانو نبی نه ډېر هیلې دي او کرکټ د عمر لوبه نه ده، فټنس لوبه ده. او ماشاءالله نبی چې دی ډېر پروفیشنل طریقې سره چې کله نه هم نړیوال کرکټ ته تللی دی نو خپل فټنس ډېر خیال ساتلی دی. تر اوسه پورې یو ټیسټ کې هم پاس کیږي او همداسې په هر ټیم کې په درې څلور لیفټي بیټسمینان وي، میډل آرډر کې اخوا دیخوا. نو هغې دپاره هم یو ډېر مفید ثابتېدلی شي. بیټنګ کې ښه پنچ هیټر دی او که هر بالر ګیر کړو نو د غټو غټو شاټونو صلاحیت لري او دین علاوه کافي ایکسپیرینس لري، کافي کوچ سره کرکټ وکړو، غټ کرکټ وکړو. تقریبا شل کلونه نبی کرکټ کړی دی نو دا ټول ایکسپیرینس چې نبی په کار واچوي او ټیم ورک جوړ شي نو نبی دپاره یو ډېر ښه چانس دی. ان شاء الله پاک دې غټ عزت ورکړي دی ورلد کپ کې ګټلو په صورت.
او دا د افغانستان لوبډلې نوی کپتان دی، یعنی راشد خان ویل چې د کپتانۍ نه استعفا ورکوم څو ورځې مخکې. نو دوی کپتان شو، نو آیا د راشد خان سره خو به دوی څه خپل منځ کې لانجه نه، یا چې کوم لوبغاړي دي هغه به د ده سره راضي وي؟ هغه سپورټس ټیم کې چې کوم هغه جیل کې دل دي هغه څه مسله خو به نه وي ستاسو په خیال باندې؟
نه نه، په حال خو ماشاءالله ډېر ټیم چې دی ډېر په ایمانداري جوړ شوی او ډېر په یونټ سره تللی دی. یووالي مظاهره کړې ده لکه دا خبرې پخوا پکې وي ډېرې زیاتې وي لګم نه وي. نو انشاءالله مونږ هم همدا هیله لرو چې ټول افغان پلیران
انډیویجولی لوبه ونه کی ټیم د پاره لوبه کی او کنټریبیوشن کی نو خو یو کمبینیشن ټیم د افغانستان ټیم په امارات کنډیشن کې مخالف ټیم ته 150-160 پورې ټارګټ ورکړي. افغانستان ټاپ 3 بولران چې دي هغه راشد په ټی 20 کې نمبر 1 دی, مجیب په ٹین لوبغاڑو کے دے
سمباسی
او ڈی آئی کے دے ندی خپل ورلڈ نمبر 1 آل راؤنڈر دے بولنگ کے اوپر نوین الحق دے امید سن دے او خ کاپی 145 پلس بولنگ کولے شی نو انشاءاللہ افغانستان ٹور ٹیموں تے ډیر مشکلات پیدا کرے شی. پاتشو راشد کیپٹن سی راشد یو ډیر سل ریسپیکٹیبل حلق دے او آغا دے ندی تے ډیر ریسپیکٹ دری او دے ریسپیکٹ په خاطر ندی لدار دے
فیس بک خان وزیری او دغه زنور ملګرو پښتنه پریخودي او زیاتره هم دغه پښتنه کړی چې د پاکستان او هندوستان میچ به څومره ارزښت ولري, څومره اهمیت به ولري. ریاست به دغه پښتنه جواب کوي
جی دا خطا سو گورے توری دنیا استر گیم دی میچ دی ورلڈ کپ کی کتا سو گورے ٹولا زبردست کو میچ یا انڈیا او پاکستان دی روایتی عروف سی اور زبردست میچ کی گیتا سدا دین تا ہو کی سیو سے پر یو ٹکٹ نشتا چتا تا اویلیبل سی اور میچ کا تو تلا ٹول سیل اوٹ سی وی دی دیر گھٹ میچ تے ورلڈ کپ اور پاکستان نام ٹف ٹائم دے انڈیا نام ہندوستان ٹف ٹائم دے خویو سی دے جی دلته چې کوم وکټ ته په دوبۍ کې دا د پاکستان هم سیم وکټ دا سیده او د هندستان هم سیم دي چې کوم ټیم پکې خلو وو کړ ان شاء الله بریالي شي. خو موږ خپل امید او غدا دي چې سپورټ تاسو obviously موږ خپل پاکستان سپورټ کور او ان شاء الله مو تاسو مخ کې مل چې پاکستان سونو پلیران دي دا ټول جنگ دي ان شاء الله دا به هیستوري چینج کوي.
تاسو دوبۍ
خلا میچ ان شاء الله پاکستان ته د هندستان نه ګټي.
تاسو دوبۍ خبرو کړ دوبۍ پچ داسې متحده عرب امارات تو پچونه داسې دي چې هغه د هندستان د پاره د پاکستان د پاره دغه سي چې کوم استرالیا افریقا د هغوی لوبغاړو د پاره هم تقریبا یو شان دي, ځکه چې د پاکستان سوپر لیگ میچونل ته کې وشو یا چې د هندستان او پاکستان کوم میچونه هغه دوی قربتوب کوي هغه هم الته کې اکثره کیږي په متحده عرب اماراتو کې. نو استاد سو خیال سره چې دا هم ولکې چې دغه پچونه لک سلو پچونه دي
بالکل جی کتا سو کر کنا آل ایشیا کی چوگر اسپیشلی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ٹور یو رنگی وکٹ دی یو رنگی پچونے دی دی ڈرائی پچز دی اور بغانور پر نسبت انگلش کاؤنٹی کرکٹ یا ساؤتھ افریقہ اور زیادہ فاسٹ پچز دی باؤنسی دا نارمل پچ ایشین پچ مومنٹ ڈیٹ سلو ہی اور دا تاسو پر کتری دی کہ اوتے باندې سنگل اوور کی جو مومنٹ دوڑو تے یو شی بھی وکٹ دونا ڈیفیکل بنی.
کریم صادق صاحب تاسو بلا گڑ سے نظر دے دا پچونو بانی
دا میکس پچونو دی دا شارجا پچ دے وکٹ چے دا اینی ٹائم ہم رنگ بدلئی کنا تو بس خو سٹارٹ بد راون کڑے شپگ اورو کی بد سرکل پورا والے وکٹ بنی تھی دولس اورو پورے با یو دم تین شپگ وکٹ لاڑی شی نو چو کم چی خل لائن او لین تو ٹارگٹ سر بولنگ کی خصوصا سپینر نو وی دے پارا دے ریفیکٹ چیز دیا او اوی بت دیر کھڑا گٹا پورتا کی او کراؤڈ خبر دانا جی دوبری کی ماشاءاللہ طول ملکوں نو خد زیاد کراؤڈ دے رہے دا ہر ملک وہ غواڑے ہم دے تے پارا دا ورلڈ کپ دوبری کی طرف رکھے گی نو دا افغانستان دیر ڈسپلن کراؤڈ دے پشار جا کی منگا چی دا پیرو سندل سو کلو اندلے دے زمونږ کراوډ په دوبۍ کې د ډیسپلین ډېر زیاته مظاهره کړې ده او میشینو نه به هم ډېر خوند وغواړي ځکه چې لومړی ځل دی چې خپل ټیم په نړیوال جام کې په دوبۍ غونډې ګراوندونو کې ګوري.
سما اوریدونکو موږ سره د سپورټس رپورټر د سپورټس خبریال ایاز خان هم له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کر خراغلی او موږ سره د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق صاحب او دغه راز د پاکستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ریاض پردیس صاحب هم د ټلیفون په کرخه دي. ایاز خان ما خو د دوی نه پوښتنه وکړله چې دوی څنګه ګوري, نو دوی خو ډېر زیات مطمئن دي د خپل لوبډلو نه, تاسو څنګه ګوري, ستاسو څه نظر دی که لومبیا منګه د پاکستان په لوبډله باندې خبرې وکړو په هغه کې دا قسمه هم څنګه بختي دوی نه ما پوښتنه وکړه چې د کوچونو بدلېدل بیا دا چې لوبغاړي یو ځل واخیستل شول بیا هغوی لرې کړل شول, مطلب د شلوریزا کپ د پاره ټیم اعلان شو بیا په هغه کې بدلون وشو, نو دغه هر څه ته څنګه ګوري چې آیا دغه د ټیم لوبغاړو ترمنځ یووالی هغه به په خپل ځای باندې وي, په دوی به څه فشار وي که نه وي, دغه څه اثر وو که نه, څنګه ګوري؟
جی بالکل تاسو چې کومې خبرې وکړي ډېرې زبردست موږ خو زبر درته زما نقطې نظر د دوی نه لګېدا ځکه د اصرار بایی تاسو کتلي وي موږ به د 1992 ورلډ کپ ته ګوته ونیسو نظر به ورته وګو چې په هغې وخت کې د پاکستان ټیم سره کوچ نه و صحیح شو جی انتخاب عالم منیجر په توګه و کوچ هغې ټیم کې نو عمران خان انتخاب عالم په خپله ټیم چلولو د هغې نه پس د پاکستان په ټیم باندې نظر واچو نو د ټولو نه موسټ سینیئر لوبغاړی چې اوس پاکستان کرکټ بورډ شعیب ملک هغوی په ټیم کې واچول د سهیب مقصود چې کوم انجری شوی مضبوط شو د شعیب ملک چکمه تجربه ده یو فارمر کیپټن تیر شوی دی دا داغه وخت مطلب د ډیر مودینا داغه چکم کیپټن دی نو مطلب داغه خپل تجربه او په دغه ورلد کپ کې د شعیب ملک نه سینیئر ترین لوبغاړی بل نشته دی نو داغه تجربه د پاکستان په ټیم په خبره باندې راځي
دادا چې ایاز خان خبره استاسو خبره کټ کوم ایاز خان شعیب ملک په تیر الله سو کالو کې د 15 د کړي په شلورو زمیشنو کې په ډومېسټک کې خله خو په انټرنیشنل لیول کې انټرنیشنل میچونو کې به خنه دیکھنا
تاسو چې کومه خبره کوه په ګل بدل ده خو کوم وګورو په ډومېسټک کې باندې اوس چې دلته په پاکستان کې چې کوم د نیوزیلند دوره وا او د انګلند دوره هغه ونشول او رمیز راجا چې کوم سوچ او هغه دا وکړلو چې دلته کې ټی کومي ټی 20 کپ کې ټول سیمه لوغاړي واچول نو چې هغه ته موږ نظر وکړو هغه د ګوره د ډومېسټک کرکټ په بنیاد باندې به مخکې لوغاړي زی چې کله یو لوغاړي ډومېسټک کرکټ کې ریکارډ خي نو هغه به مخکې زی تاسو وګورئ نو په نورو ټیمونو باندې به د شعیب ملک چې کوم په ټیم کې د شمولیت دی هغه به انشاءالله تعالی په نورو ټیمونو باندې ډېر زیات د پریشر سبب جوړیږي د دې نه علاوه چې موږ وګورو زموږ شاهین شافی ډېر زیات پرفارم کړی د دې نه علاوه بابر اعظم ډېر زیات پرفارم کړی نو چې کوم
آصف علی په اړه هم څه خیال لري آصف علی په اړه باندې هم څه خیال لري
آصف علی خو په ډومېسټک کرکټ کې مطلب د ښه روزونه کې خو د بدقسمتۍ نه په هغه چې کوم د انټرنیشنل سرکټ ته راغلی هغه رنګې لوبې نه کوي چې هغې نه څنګه توقع کېدی شي خو که هغه په ټیم کې ځان ساتل غواړي نو هغه به سکور کوي رنځونه به کوي نو زما په نظر کې دا د هغوی دپاره یو آخري سټیج آخري اپروچ دی
مننه
مومند صاحب تاسو ته او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته او ستاسو درنو میلمنو ته سلامونه کوم جلال وزیر هم د دوبی څخه در سره
جلال وزیر صاحب ستړي مشي او څه بول غواړي
مننه قربان مومند صاحب زه خپل هم په دوبی کې اوسېږم د آی سی سی ورلد کپ
میچونه ته ورځي
ان شاء الله ورزم بچي
او څوک سپورټ کوي
زه خو به سپیشل د پاکستان ټیم سپورټ کوم د غینه بعد بیا د افغانستان ټیم ځکه چې موږ دواړه ګوندیان یو په دواړو ټیمونو کې پښتانه هم زیات دي او دا خوخه خبره دغه د پدې کې کنه مومن صاحب چې کاو ګوري د پاکستان د افغانستان د پر د دوبی ګراوندونه چې کوم دي شارجه شو ابو زوبۍ دوبی نو دا دوی د پر داسې دي لکه خپل هوم ګراوند ګوري کنه نو دوی به ان شاء الله داسې لوب پکې کوي د دوی د فر دومره پیدا مند ځکه چې دوی بهر هیوادونه پاکستان ته هم ناراضي اکثر افغانستان ته هم ناراضي نو د دوی چې کوم هم دورې وي د خپل هوم کنټری هغه دوی په دوبی کې مخکې هم کړی دی او کوي هم نو په دې وجه د دوی ایکسپیرینس زیات دی د دوبی شارجه اب زوبی په بیچونو باندې او بل دوی ته به یو حوصله دوی چې کله میچ کوي نو دا به نه مخصوصوي چې دوی چرته په بهر هیواد کې میچ کوي
کریم صاحب پښتون اسما دار چې دا ویل کیږي چې سپورتس یو غټ رول لوبي د ملکونو د ولسونو په خپل منځ کې نږدې کولو کې مینا رورولي سیوا کولو کې خو کوکته شي دغه سیمه کې بیا کله پاکستان او هندستان میچ وي کله افغانستان او د پاکستان میچ وي نو په دې کې خلک اکثره یا ځینې خلک چې کوم دی غره دی بده یو بل ته هغه نفرتونه زیاتی وجه سره ستاسې په خیال باندې
زما وجه دا چې مونږ دا درې واړه ملکونه چې یو گاون کې سره او دا سپورتس لرا نه یو بل ته لاس ورکو نو بالکل دا خو د مینی محبت یو پل جوړې ده شي د ټولو دا ټول ولسونه چې کوم دي د ټولو ملکونو دا غواړي چې مونږ هم دا یورپ غوندې سره یو شو او د ورور غوندې یو بل سره ژوند وکړو تجارت وکړو
سم نړۍ مند ساسې دواړو قدرمنو ملمنو نه زړه غواړي تاسو نور هم خبرې وکړو وخت په ختمېدو دی یو جهان مند ساسې نه چې مونږ تم وخت راکو خو وختونه تاسو او دونکو موږ سره د پاکستان افغانستان د پخوانی لوبغاړي کریم صادق او دغه راز موږ سره ریاض پردې دوی سره موږ خبر وکړلې همدې سره پروګرام وخت پای ته رسیږي خپل کوربه سره لمومند ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شئ.